ایرتا تاس تر از او ولی اوس یا عجل خبر
لرم. شما روی خط باشین، یک خبر تقدیم میکنیم بعد دوباره هم را شما صحبت میکنیم.
محمد اشرف غنی ته نګدی یو سرچینه امریکا غک ته ویلی چې ټاکل شوی محمد اشرف غنی په لند شوبو کې یو ویډیوئی پیغام خپور کړي. تازه خبرونه را دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په دوبی کې ده او هلته د دوبی چارواکو هم دا خبر تایید کړی ده. نو بیا هم تکرار کوو چې ټاکل شوی محمد اشرف غنی په راتلونکو سې شوبو کې یو ویډیوئی پیغام ولري. موږ به دغه پیغام جزئیات له تاسو سره شریک کړو.
بله آقای اشرف غنی فقط تا چند لحظه دیگه پیام ویډیویی دارن. خب امروز خبر شما داشتیم که امارات متحده عربی روز چهارشنبه گفت که به دلایل بشر دوستانه میزبان اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان است که پس از داخل شدن طالبان از کابل فرار کرده. هر لحظه که این ویدیو به دست ما یا این پیام به دست ما برسه با شما شنوندگان عزیز او را در میان میگذاریم.
میرمن محسنی، من تاسو په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه ډیر بحث کړی ده، لاسته راوړنې هم موجود دي، ستونزې هم شته. په دې د افغانستان ټول خلک پوهیږي، د ښځو د حقونو فعالان هم پوهیږي، اما اوس چې حالات بدل شوي دي، تحول راغلی ده، ستاسې تمه او توقع څه ده؟ تاسې څه ډول یو وضعیت غواړئ د ښځو لپاره په افغانستان کې؟ له دې وروسته څه باید وشي؟
خانم محسنی شما پشتو بلد هستین؟ سوال خب همکارم لطفا سوالتان بعد دری مطرح کنید.
تشکر. با آمدن تحول جدید در افغانستان، بحث روی دستاوردهای زنا در 20 سال اخیر و ای که چی پیشرفتهای زنا داشتن زیاد، بحث های زیاد صورت گرفته، اما فعلا افغانستان شاهد یک تحول است. فعالین حقوق زن از دست رفتن این دستاوردها نگرانی دارند. به نظر شما با توجه به پذیرفتن این حقیقت که یک تحول آمده، چی باید صورت بگیره از این به بعد؟
گفتن سخت، ما اینا رو نمیتونیم که بگویم که ما باید گپی که طالبا گفته که ما بسیار تغییر کردیم و ما رویه های ما تغییر میکنه به نسبت زنا، و ما نمیتونیم که سر جان زنای افغانستان ایسی یک شرط بزنیم. نمیتونیم که بگویم که باش که ببینیم که طالبا هایی وعده هایی که میکنه آله که بسر میرسنه یا نه. این حالا جان زنای افغانستان در خطر است، چون ما از تاریخ یاد گرفتیم، ما از تاریخ دیدیم که مثلا زنا جان خود از دست داده به خاطر که میخواسته که پشت کار بگرده، به خاطر که میخواسته که مکتب بره، به خاطر که میخواسته که یک آزادی، یک حق انسان بوده نداشته باشه. ایتو یک شرط، ما وجدان مرا اجازه نمیده که ما ایتو یک شرط بزنم که ما باید گفت طالبا که میگه که ما تغییر کرده ما رو باور بکنه.
خب طالبا در یک شرایط هستن که همه دنیا با اونا مینگرن و اونا ناگزیر هستن یک حکومتی که رقمی خودشان گفتن یک حکومت همشمول داشته باشن. شما در این مورد چی فکر میکنین؟
حکومت همشمول، چند زن آل در بین طالبا چند زن امیال موجود داره که مثلا در چوکی بشینه و بتانه که مفکوری خودم رای طالبا شیر کنه. چند زن آورده امیال طالبایی که تغییر کرده و طالبایی 20 سال پیش نیسته، چند زن به شمول آل ساخته که ما از ایشان ببینیم و بگویم بله شما این تو تغییر کردین، این رهبرایتان زن است و شما میتونین که مسئله زنا را درک بکنین.
بنابراین تشکر از شما خانم محسنی از حضور شما در این برنامه و از اینکه نظریات خود با شنوندگان ما تقسیم کردین. روز خوشی بر شما آرزو میکنیم. تشکر بسیار. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده روی امی امواج، یعنی موج متوسط 1296 و 972 کیلوهرتز پیشکش میشه.
تاسی د امریکا غږ آشنا رادیو ژوندۍ خپرونه اوري. موږ د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه جزئیات او دا چې د افغانستان د تازه تحولاتو په اړه شیبه په شیبه معلومات در سره شریکوو.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، سر از امروز نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
درنو اوریدونکو بیا هم خرغلاست. طالبان ویلی چې خزې د ټولنې یو مهمه برخه ده چې د اسلامي قانون پرانا کې به هغوی ته د کار او تحصیل حق ورکول کیږي. په دې اړه زموږ همکار شافیا سردار لڅو مرمونو سره خبرې کړې دي.
نو هغه د خزې حق او حقوق چې الله پاک ورکړي دي هغه مزدې ته ورکوو او د به مختل کارونه کوي، هم به خپل مکتبو ته ځي، اون به پا حکومت که کارونه را سره که یه اوژه پا اوژه برا سره دریجه. نو دیت موش دیر خوشبین اسولو او دیر امید مو پیدا که ده خپل وطن ده پاره او دیر مطمئنه یو چه موش طول اغوارو چه خپل ده طالبان رونه سره اوژه پا اوژه و دریجه او خپل وطن ته خدمت وکو، خپلو اتمانو کندو ته شزو ته سنجورو ته غریبانو ته ټول سره کومک وکړو، د دې سره یو ځای ودرېږو او موږ ډېر احساس کوو چې موږ به ان شاء الله ډېر خوندي او ساتل به یو.
خو ځینې وایي چې موږ چې طالبانو ته ګورو هغه وخت را پیدېږي چې طالبانو به مکتبونه سوځول، نجونې مکتبونو ته نه پرېښودې، د مکتب د نجونو په مخونو به یې تیزاب پاشل. نو تاسو هم همدغسې فکر او احساس لرئ او که څنګه؟
دا په دې احساس سره موږ درته ویلای شو چې شل کاله مخکې، 15 کاله مخکې هغه وخت طالبان چې و دونه روشن فکر نه و، انټرنټ دونه نه و دغه کړي، یعنی 15 کاله بعد اوس دنیا ګډ خپل افغانستان ډېر بدل شوی، د انسانانو ډېر روشن فکر شوی دی، طالبان هم دغه سره روشن فکر شوی دی. دوی خپل ویلي دي چې هغه وخت موږ اشتباه کړی و چې دا شان مو کړی دی، آینده دا شان باید نه سي پېښ. بیا اوس هم ما د زهید الله مجددي صاحب خبرې مې واورېدې پرنس کانفرانس چې ډېرې ښې خبرې یې وکړلې د ښځو دپاره، د ښځو د حقوق دپاره، که دوی پر دغه باندې ودرېږي دا خو زموږ وطن نور جنت دی.
محترمې لیلا پوپل خورې، تاسو څه فکر کوئ چې زموږ عام خلک به هم دا زړه وکړي چې اولادونه به د اوسنیو امنیتي او بدل شوو حالاتو څخه مکتبونو ته پرېږدي؟
ځې نورې باید دونه په تشویش کې نه وسي. زموږ طالبان عمرونه پښتانه دي، مسلمانان دي، یا هر ژبه چې دي، مثال که ازبک دي، تاجک دي، هزاره دي، پښتانه دي، ګرد شکر مسلمانان دي. دوی چې خبره کوي باید پر خپله خبره ودرېږي، که دوی د خپلې خبرې څخه یا دورسي یا ورسي نو دا خو دوی خپله پوهېږي چې څه دي. او زه فکر نه کوم چې دوی خپل د خبرې څخه ایسته سي. اوس ډېر ژر دي، تر اوسه پورې یو درې څلور ورځې کېږي چې طالبان کابل ته را رسېدلي دي. دغو نه یا د اهمیت شان ډېر نیولي دي. انشاءالله چې زه امید لرم چې دوی به هم ګرده مکتبونه جوړ کړي، درجې به ښه مکتبونه جوړ کړي، ښه کالجونه به جوړ کړي، ډېر به و خپل اولس ته هغه غم و علي اولس، هغه سوځېدلی اولس، هغه منډې چې کونډې دي، چې بډې دي، چې ورارې دي، هغه کوچنیان چې اعتمان دي په وینو کې لوی شوي دي، د هغو دپاره زه امید لرم. اول الله ته پسې ثواب یې دی دی چې دوی به ډېر ښه ژوند، ډېر ښه تعلیم، ډېر ښه مخته به ورسي انشاءالله. په دواړو
زموږ یوه بل افغان مېرمن وایي چې طالبانو ویلي چې ښځې د افغانستان مهمه برخه ده او د اسلامي قانون په اساس به هغوی ته د کار او تحصیل حق ورکول کیږي. دا وایي
حالات خونو شفیجان خوري چې افغانستان کې اوس ډېر یو استراري حالات دی. نو تشویش باید په دغه کې ونه کړو چې امارات اسلامی خو نو وسغه دی افغانانو ته داسې وعده وکړه ده چې دی به د شذو په حقوقو کې تدیر پرم حملرنه وکړي. نو اوس موږ تشویش په دغه کې دی چې آینده راتلونکي به څنګه کیږي. نو د دې د کارو په اساس باندې چې دی په شفقانو کې د ډاکټرانو د نرسانو سره خبرې کړې دي، په هرات کې مکتبونه شروع شوي دي، زه فکر نه کوم چې داسې به وسي. هغه د فخوا 20 کاله درمخه چې و، ځکه اوس دنیا ټوله و نړۍ ټوله و افغانستان ته سترګې نیولې دي، او نه زه فکر کوم چې امارات اسلامي دي خپل پر هغه چیرو کارونه باندې چې دی کړي و فکر کوم چې دی بیرته ودرېږي، ځکه یو خطا چې وکړي بیا نو دوامه خطا خو نو صحیح د معلومدار خبره ده چې سمه خبره نه ده. نو زه فکر نه کوم چې دی بیا بیرته و هغه وخت ته ولاړ شي، دغه حالاتو ته جبلار شي، هغه 20 کاله درمخه چې. نو دنیا اوس روشن فکر شوی ده، ملت ټوله ویښ دی، ولس ټوله ویښ دی، او دی دغه وعده کړې ده، دی دغه قانون جوړ کړی دی چې وایي موږ به د افغانستان د ښځو د تعلیم په باره کې موږ هر څه چې د دې خوښه یې هغه څه ورسره وکړو. په چادرې وایي زور نه دی کې کوي که نه کوي، یعنی افغانستان یو اسلامي مملکت دی، دا باید موږ ووایو. نو د دې په دغه خبر پر اساس باندې زموږ درنه اوس بیرته لسته نه کې آرام سی ویږي.
تاسو خپل شخصي نظر او پیغام او خپل خواندو ته څه دی؟
زما شخصي پیغام، زما نظر دغه دی چې ټول خواندي دي، ټول چې په افغانستان کې دي، په افغانستان په هر ګوټ کې چې دي، یعنی راوږي دي او خپل مکتبو ته جوړلار شي، کوم علمان دي خپل سنفو ته جوړلار شي، کوم په دفترو کې دي، کپه تلویزیونانه کې نتا خانی دي، انن ترانی دي، نرسانی دي، ډاکټرانی دي، ټول دي ولار سي، یعنی کوم دغه شی د ملت ټول هغه دي او څه متوجي دي او وښتي ډېر دي په ځل کې نه چې دا زموږ وطن دي، کې زموږ د زینو باندې شي کېږي. اول زه شته یم، زه په خپل سر تر قربان کوم چې د دې ملت په ما باندې شي کېږي. زه هم راوځم چې ولاړ چې په خپل کور، په خپل دفتر او په خپل مکتبو کې د ښینې تعلیم دی وکړي، کوم مکتبونه شروع دي، یعنی هیڅ دی خو دی وای، یعنی هیڅ مشکل نه و، مشکل نه درو، موږ څه ته د زمينه د تعلیم او د کار تاسو ته اماده کړی د ورتي لاړ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
سلام، تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ژوندۍ خبرونه اورئ. موږ د افغانستان د تازه تحولاتو په اړه شیبه په شیبه معلومات تاسو سره شریکو. که تاسو غواړئ چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ، په 01-202-302-1559-55 شمیره باندې اړیکه نیولای شئ، یا په خپل مستقیم موږ سره خبرې کوئ، او یا خپل شمیره زموږ پروډوسر ته ورکوئ او تاسو ته موږ بیرته زنګ وهو. بل مهمه یادونه هغه دا چې سر لشنبه د اگست میاشتې له 28 منټې نه وروسته زموږ درې نوې خبرونې پیلېږي، چې سپینې خبرې، ستاسو غږ، نن او وضعیت خبرونې د همدې څپو له طریقه تاسو اوریدلی شئ.
بله، ای برنامه ها برنامه سپینې خبرې یا رک و راست، برنامه هر دو زبان پښتو و دری است که به صورت مشترک و زنده پخش میشه. برنامه بعدی برنامه صدای شماست و برنامه ای که باز هم به صورت مشترک بر نیم ساعت پخش میشه، روایت امروز یا نن او وضعیت نام داره. همچنان شما میتونین با گرفتن شماره 01-202-382-5559 به صورت مستقیم در برنامه ما که حال به صورت زنده پخش میشه سهم بگیرین.
اوس در پروگرام پده برخه که په خوست ولایت که در خیریه ټولنه لمشر عبدالهادی حماس سره خبری که. حماس صاحب سلام، جوړ په خیر، تاسو زمونږ غاغوري پروگرام ته په خیر راغلی.
و علیکم سلام، خبرمنه تاسو ته او د امریکا د آشنا رادیو د نوو اوریدونکو ته د زمینه تل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. زوارم از دایتا خبر لگ اطلاع کم زمانم داکتر عبدالحدی حماس تا دا حماس خیلی بنتت مشریم و لپکتیان از سرپتا مارکیم.
بله ما یواز استاسی در طولین نوان خیس نور می استاسی نوم سم وقت استو تاسی عبدالحدی حماس استی پا خوست که دیوی خیریه طولین مشر دیر پکتیاکی پکتیاکی دیر زیادتا مانانا دیر زیادتا مانانا. افغانستان کې تازه تحول په داسې یو وخت کې راغی چې لپخوا جګړه روانه و، خلک له خپلو کورونو او مینو څخه بې ځایه شوي وو. اوس په پکتیا کې وضعیت څنګه دی؟ د بشر حقونو ټولنې څه وایي؟ د بې ځایه شویو خلکو وضعیت څنګه دی؟ بشري مرستې څنګه دي؟ آیا رسیږي نه رسیږي؟ وضعیت لږ څه تشریح کوي موږ ته.
ډېره مننه. یقینا دغه څه چې رامنځته شول دا ډېر جر او په تصادفي ډول باندې رامنځته شول او تقریبا د توقع د ولسونو د توقع خلاف و او ډېر زیات په چټکۍ سره نوی حکومت رامنځته شو او دغه نوی حکومت هم ډېر په چټکۍ د افغانستان سیمې ونولې او ځان یې تر کابله پورې ورساوه. نو تغیرات په ناڅاپي ډول باندې رامنځته شول او ولسونه هم حیران دي او هم دینو زیاترو امنی تحول ته خوشحال دي او یو څه بعضې نګارانیانې هم لري. خوشحالي په دې کې ده چې له دې نه وړاندې زیاتره خلک د نامنیو د توپ له غږونو د مرمیو له باران او د چاودنو د ویرونو د توپونو د ډزونو نه ډېر زیات هغه وو ده نارام وو او ډېر زیات تلفات به رامنځته کېدل. هر کور کې ویر وو، هر کور کې ستونزې وې او هر کور کې ژړاوې وې. نو دغه ژړاوې ودرېدې لکه څنګه چې تاسو شاهد دی چې د افغانستان روغتونونه اوس نږ نوي فیصده یوازې هغه ناروغان تداوي کوي چې هغه په طبي افاتو باندې ناروغ وي، ولیکن د مرمیو له کبله، د هوانونو له کبله، د توپونو له کبله، د چاودنو له کبله، د نورو همدغسې جنګي حادثاتو له کبله زمونږ د زخمیانو کچه بیخي صفر ته تخرب کړی ده. نو دغه زیاته خوشحالي ده چې اوس افغانه کورنۍ بغم تغر باندې نه کینی. دغه زیاته خوشی ده چې نور د امن فضا غوړېدلې ده، نور د جنگ غږ نه اورېدل کېږي، نور د ټوپک غږ نه اورېدل کېږي او یوازې یوازې آرام آرامي ده. او د دې په څنګ کې ځینې نورې نګارانیانې چې هغه موجودې وي چې هغه له غلو نه ویره وه، هغه له اختطابګرو نه ویره وه، هغه له چسپکي ماینونو نه ویره وه، هغه مثلا له نورو داسې پیښو نه چې هغه مثلا تمن د افغانستان ولسونه ورسره مخ وو، دغه پیښې اوس په هېڅ صورت باندې شتون نه لري. خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، خلک خوشحاله دي، خلک آرامه دي او لا اقلا دوی چې کلم زیاتره خلک به داسې وو چې سهار به له کوره وتل نو دوی نه پوهېدل چې ماښام به موږ ژوندي راځو او که به نه راځو، دا هیله نه وه. مګر اوس په ډاډه له سهار وځي خپلو کارو ته او بیرته ماښام په ډاډمنځله باندې خپل کور ته راځي. سره د دې چې کارونه ټکنی دي، کارونه بازارونه اوس هم یو څه دوکانونه په هماغه شکل باندې نه دي لکه څنګه چې پخوا باندې وو، سوداګري دي بوختیاوې چې دي په هماغه شکل باندې نه دي، خو بیا هم یو شی چې خلک ورته خوشحاله دي هغه امن دی. یو شی چې ورته خلک امیدواره دي او هیله مند دي هغه دا دی چې خلک د سولې په فضا کې له جنګ نه لرې ژوند کوي، د امن په فضا کې ژوند کوي او دغه شل کاله همدغې شېبې ته خلک منتظر
دي. صحیح، تاسې د وضعیت یو ښه انځور موږ ته راکړ، ډېره زیاته مننه. ولې پرې هم پوهیږو چې همدا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له هغو ولایتونو څخه چې هلته پخوا جګړه روانه وه، خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي او اوس همالته دي تر اوسه پورې. له دوی سره د بشري مرستو بحث یو ډېر مهم بحث دی او دغه مرستې ډېرې مهمې دي دغه کورنیو لپاره. تاسې هم د یوې خیریه ټولنې مشر استئ، د دغو خیریه بنسټونو او د بشري مرستو راتلونکی تاسې څنګه وینئ؟
نو قدرمنه، یو شی چې هغه موږ دوري هغه د افغانستان د وګړو غربت ده، د افغانستان د وګړو بیکاري ده، د افغانستان د وګړو د کار د نشتون د نشتون موجودیت ده. تاسو به ورو کې پرون ما دیگر خورکی ما ته زنګ وای وای تاسو راسی زمونږ د کور اول واخلې د زمونږ د حماس خیر بنسټ چې هغه په پنځو ولایتونو کې کار کوي د سرپرست تیمو کورنۍ لپاره د خوراکي توکو روغتیا برخه کې او زکو برخه کې کار کوي نو زه ورغلم ماشومان وروتل دی وینم د حال پښتنه وکړه هغه یو کوچنی ماشوم په ماشومانه ژبه ما چې په خپله تر وکړه چې حال مڅنګ دی ویل درې ویل تر اوسه موږ د غرمې ډوډۍ نه ده خپلې چې ساته مې لاس ترګو ته والا او د سات ګړۍ ورکتام درې بجې وې ما د حال پښتنه تر وکړه ملنه ونې مو ډوډۍ نه ده خوړلې وای بس موږ خو تاسو پوهېږي چې بازار کې سوال کوو د بازار وضعیت هم صحیح نه ده او کور کې صحیح نشته چې وخورو نو بیا مالته هغوی ته خوراکي توکي راوړل داسې خوراکي توکي او دا سبزي او دا شان مې ورته راوړل باور وکړي جالبه خدا وه چې هغه یو ماشوم چې هغه وروستۍ ګولۍ په خوله کې همدغسې پاک شوله ویده شو ځکه هغوی تر درې بجو پورې خوراک نه وکړی نو د غربت کچه بیخي زیاته ده بشري مرستو ته بیخي زیاته اړتیا ده او تقریبا د افغانستان په ټوله کې که زه ووایم دغه هغه ولایتونه چې دا زموږ بنسټ کار کې کوي چې هغه خوستا پکتیا دا لوګر دا کابل دا ننګرهار دا نو چې موږ څومره معلومات لرو دلته څېړنه کوو تقریبا تر 100 زیات خلک غنمنۍ مرستې د خوراکي توکو ته اړتیا لري او لامل دا دا وجند دا چې خلکو کې بیکاری بیخي زیاته ده جنگونو ډېر زیات ورته خلکو لپاره کار نشته د خلکو لپاره سالمه بوختیا نشته نو هغه خو د طعام اصطلاح باندې ماره نه دي چې خاوري وخوري نو د مرستو خورا ډېر زیاته اړتیا ده موږ بین المللي ټولنې نه او له مرستندوی ادارو نه ټولنه زموږ دا غوښتنه ده چې افغانستان اوس د جنګ طرف کې راټول شه تر ډېره حده پورې نو اوس په داده له دوی کومکونه هر ځای ته رسولی شي دوی کولی شي کومکونه د افغانستان ګوټ ګوټ ته پرته له کومې ویرې پرته له کومه هغه دوی هغه خپل خوراکي توکي او یا نور مواد خلکو ته ورسوي نو موږ په دوی باندې په ډېر درنښت او په ډېر جدت باندې غوښتنه کوو چې دوی دغه لړۍ ته دوام ورکړي او د افغانستان د خلکو ورته ډېر زیات ضرورت ته او یقینا که چېرته بین المللي ټولنه یا هغه مرستندویه ټولنې چې هغه نړیوالې ټولنې دي او د دوی وس رسېږي چې هغه مرستو کومکونه کوي د خوراکي توکو برخه کې د خلکو لپاره د خلکو لاسنیوی ونکړي نو یو لوی ناورین رامنځته کېدونکی دی او خلک به حتی ماشومان چې تقریبا زه فکر کوم چې په دغو ولایتو کې زیاتره سوی تغذیې دي دوی ته مناسب خوراکي توکي نه رسېږي نو په دوی موږ کوو چې لاس په کار شي او د بشر د درناوي په خاطر باندې د دغه وګړو لاسنیوی وکړي
ډیر مننه جناب حماس صاحب تاسو له معلومات څخه کوم ودان په خیر سي او سم د پروګرام په دې برخه کې تاسو په ام راګرځوم د دې مهال لندو خبرونو ته
با تقدیم سلام سقوط افغانستان به دست طالبان پس از خروج امریکا از آن کشور کابوس مشابه را در کشور افریقایی مالی ایجاد کرده است جایی که فرانسه سال آینده متعهد به عقب نشینی نظامی شده است عناوین روزنامه ها در مالی به روز چهارشنبه نیز حاکی از این نگرانی ها بود به طور مثال روزنامه باماکو لی سردی که به لسان فرانسوی نشرات دارد مطلب را تحت عنوان آیا برای همان سناریویی که در کابل وجود داشت پیش بینی کنیم به چاپ رسانید مالی قانون درگیری جهادی در کشورهای ساحل افریقا است و فرانسه نیروها جت‌های جنگی و طیاره‌های بدون سرنشین را برای تقویت مبارزه علیه این گروه‌ها متحد کرده است
د عربی متحد و امارات و حکومت ویلی چې د انساني خواخوږی له امله دغه هیواد د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی کوربه دی د اسوسییټډ پریس د خبر له مخې د متحد و امارات د بندنوي چارو او نړیوالو همکارۍ وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی ولسمشر ته د بشري خواخوږی پر بنسټ هرکلی ویلي د یادونې وړ ده چې د ولسمشر غنی وروسته له هغه چې طالبانو د تیر یک شنبه په ورځ کابل ونیولو افغانستان پریښودلو داسې راپورونه ورکړل شوي چې غنی به نن د ویډیو له لارې وینا وکړي
وزیر مهاجرت یونان روز چهارشنبه گفت که وضعیت آشفته در افغانستان مانع از اخراج مستقیم افغانهایی است که از پناهندگی محروم هستند، اما ترکیه همچنان گزینه برای آتن است. نوتس میراچی وزیر مهاجرت یونان به تلویزیون اسکای نیوز گفت واقعیت این است که هیچ کشوری نمیتواند پناهجویان را به افغانستان بازگشت دهد، اما میراچی خاطر نشان کرد که ترکیه را کشور امن برای شهروندان افغان میدانند. وی پس از بازگشت طالبان به قدرت گفت تصویر واضحی از شرایطی که در ماه‌های آینده در افغانستان حاکم خواهد شد ندارند، اما می‌دانند که یونان با موج جدید پناهندگی روبرو خواهد شد. یونان ماها بدون نتیجه تلاش کرده است تا ترکیه را متقاعد کند که نزدیک به 2000 مهاجر را که درخواست پناهندگی آنان را آتن رد کرده است پس بگیرد. میتراچی گفت اگر اتحادیه اروپا در بحره از زمان تصمیم به برنامه هماهنگتری برای جابجایی قانونی گروه‌های آسیب پذیر بگیرد، آن را مورد بحث قرار خواهند داد.
در اروپایی ټولنه د پارلمان رئیس نن ویلی چې اروپایی ټولنه د افغان پناهغښتونکو د منلو مسؤلیت لري او نشي کولی هغه کسان چې دې ټولنې ته په افغانستان کې کار کړی د ده په وینا د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ کړي. د دې ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی وویل هغه پناهغښتونکي چې له افغانستان څخه اروپا ته راځي باید د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په مساوي بڼه وویشل شي. ساسولی چې د لیتوانیا په کتنه بوختو خبریالانو ته وویل اروپایي ټولنه باید د هغو کسانو چې له دوی سره یې همکاري کړي ساتنه وکړي. د زیاته کړه چې نشي کولی اجازه ورکړي چې هغوی د غچ اخیستنې سره مخامخ شي. له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې دغه ډله د غچ اخیستنې په لټه کې نه ده او د دولتي کارکوونکو او د بهرنیو ځواکونو د ژباړونکو په ګډون به هیڅ چاته تاوان ونه رسیږي. یو لویدیز مقام د نن د رویټرز اژانس ته وویل چې څه د پاسه 2200 ډیپلوماتان او ملکیان پوځي پروازونو کې له افغانستان څخه ایستل شوي، خو دغه مقام څرګنده نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره افغانان شته چې له هیواده ایستل شوي دي.
جان کوربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که نیروهای آمریکایی که از عملیات تخلیه از افغانستان در میدان هوایی کابل محافظت می‌کردند با هوا شلیک کردند تا جمعیت را کنترل کنند، اما هیچ نشانه ای از تلفات و زخمی ها وجود نداشت. کوربی در یک کنفرانس خبری گفت که نیروهای آمریکایی به سوی افغان ها و یا افراد دیگر شلیک نکردند. کوربی گفت که تعداد نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بین مللی کابل در روز چهارشنبه به حدود 4500 نفر رسید و انتظار می رود چند صد نفر دیگر در 24 ساعت آینده به آنها ملحق شوند. یک مقام طالبان نیز گفت که فرماندهان و جنگجویان طالبان روز چهارشنبه برای متفرق کردن جمعیت در میدان هوایی کابل به هوا شلیک می کردند. این مقام طالبان به خبرگزاری رویترز گفت که قصد صدمه زدن به کسی را ندارند، اما او افزود که هر جمعش در خارج از میدان هوایی ادامه دارد و نیروهای غربی را مسئول طرح خروج آشفته از افغانستان عنوان کرد.
د ملګرو ملتونو ادارو له دولتونو غوښتي چې په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین د رامنځته کېدو په منځ کې افغانستان یوازې نه پرېږدي او هغو افغانانو چې پناه غواړي ته د پناه ورکړي. سکه له 500,000 څخه زیاتو افغانانو د جګړو او ناامنیو له امله خپل کورونه پرېښودي. تر دې مهاله یوازې کم شمېر افغانان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي، خو د ملګرو ملتونو ادارې وایي چې موجود حالت هر وخت د تغییر امکان لري. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نامعلوم حالت له امله نورو هیوادونو ته د زیات شمیر کډوالو د تللو د امکان په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویان د شابیه منټو وای چې هغه افغانان چې د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي شاید نړیوالې کډوالۍ ته زړه ښه کړي.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا روز چهارشنبه گفت که بریتانیا به بیش از 2000 افغان در فرار از کشورشان کمک کرده و هشدار داده است که طالبان باید بر اساس گفتار نی بلکه بر اساس عملشان مورد قضاوت قرار گیرند. جانسن خطاب به نمایندگان پارلمان که از تعطیلات تابستانی خود برای یک بحث اضطراری فراخوانده شده بودند همچنان از نحو مدیریت بحران دولت خود دفاع کرد و تاکید کرد که بریتانیا بدون حمایت امریکا نمیتوانست از افغانستان در افغانستان بماند. با این حال جانسن با تعدادی از نمایندگان پارلمان از جمله بسیاری از اعضای حزب محافظه کار خود در مورد تخلیه آشفته از کابل و اوضاع در افغانستان با شدیدترین انتقادها روبرو شد.
د سه شنبه په ورځ دوه څخه کندهار ته د طالبانو د یو پلاوی د راتلولو له امله افغان سیاستوالو دوه ته خپل پلان شوی سفر ځنډولې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې سرچینو امریکا غک ته تایید کړي چې د طالبانو یو پلاوی له کرزي او د مصالحې د شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره غونډه کړي.
چند روز پس از تسخیر هرات توسط طالبان، دختران با حجاب سفید و لباس سیاه فقط چند روز پس از تسلط طالبان به صنوف درسی در شهر هرات حاضر شدند. رقیه یکی از این دختران گفت که میخوان مانند سایر کشورها پیشرفت کنند و ابراز امیدواری کرد که طالبان امنیتشان را حفظ کنند.
پس سلگون خلق در جرمنی